احمد صاحب مننه تاسو لخبرونه ستړي مشي دا سدي رادیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې د پاکستان نوی صدر اعظم بل افغانستان سره اړیکې شکړي. تاکل شوی ده چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په اندونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او په کې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې شخ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلوال حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د افغاني سری میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته پرون وویل موندل شوي جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې لا هم د مړیو په راغونډولو لګیا دي.
د افغانی سری میاشت ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکي خلک ټپیان و بند پات و هغوی هم راایستلي دي. شفخانو ته انتقال کړې یا ممل ته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی امنیه قمندان سمونوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وژل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې ده. دی وایي د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن ښه ولمانځل شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره په نړیوالو معیار د برابرو لوبو د کوربه توب توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته ورسېده. تاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. د افغانستان د المپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمي پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې وویل دی وایي زموږ د لوبغاړو لوبې اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، ووشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وزن جګول، والیبال او جودو دي. د آسیایي لوبو 13مه دوره به د سپتمبر په 2مه کې پای ته ورسېږي. په دې لوبو کې د 45 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزي پارلمان له 322 غړیو څخه پرون 116 وکیلانو دته مثبته رایه ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 69 رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل Turkey's been a problem for a long time. They have not acted as a Trump way Turkey leader Modi rahis stunj chodawi aw da mulgari padawal amal nakawi aghoi por Andrew Bronson da jasusi ghalat tur lagawale de hagh jasus na de Trump sia takra Turkey bay da kashish America ta stun kade wai da America ulus mashru wai America la star zani nich pat kedale ta subaw gori chakishi دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بې ګناهۍ درخواست رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته لدی چې د کوم تروریستي سازمان غړي توپ ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. امریکایي کشیش اندرو برونسن د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا متحد ایالات وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه $230 میلیونه ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وایي چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو $300 میلیونه له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترڅ کې سعودي عربستان د $100 میلیونه او متحد عربي اماراتو د $50 میلیونه د مرستو ژمنه کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکوو او د سیاسي چارو د کتونکي مجیب لمر نظر اخلو. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د غزني ښار د وروستۍ جګړې د قربانیانو شمیر تر زرو واوښتی. امنیه قمندان وایي چې اکثریت وژل شوي طالبان او د هغوی کسان دي.
دښمن تلفات نیایت ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې د 300 نفر فوري تلفات ترلوده.
د ننګرهار لوالي سره شهیدلی یو
د افغانستان ولسم ته داډ ورکو چې د ازادۍ ګټونکې د خپلواکۍ ګټونکې د قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره راغول کیږي.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبره وو چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. وروسته تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د غزنی د سفر پر مهال د پاکستان پر نوی صدر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو د راتګ مخنیوی وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان پرون عمران خان د هغه هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. فرشته جلال سوی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
موږ
امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په څیر چې تل یې د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسمبلی د جمعې په ورځ د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسمبله 324 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسمبلی د پنځم به پرځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په ولسم نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لانجې سیاسي حل د جګړې پر دوام غوره ګڼي. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه ګڼي. خو د پاکستان نوې صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپل پالیسی څرګندوي او د بهرنی سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوې حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان لره تک سره به اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي. تمه ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر نن د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د سیاسي چارو کتونکي مجیب لمر له کابل په ټلیفون را سره دی. لمر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تاسو څه فکر کوئ چې عمران خان ته افغانستان باید څومره تمه وکړي؟
تاسو هم سلام وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. هیله مند یم ټول به ښه اوسئ. مخکې چې وو د پاکستان سیستم دوه لاسه وو، هغه په دې معنی چې یو ملکی حکومت موجود هلته، یو نظامی حکومت موجود، او دواړه له بیل ادرسونو څخه راغلي وو او بیل پالیسۍ یې درلودلې. اوس چې دا د عمران خان په حکومت باندې دا تور دی چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی ده او کامیاب شوی ده، نو په دې اساس باندې اوس پاکستان کې یو حکومت ده چې هغه نظامی حکومت ده، ملکی حکومت کاملا تر حمایه لاندې ده، تر چتر لاندې ده او ترې ملاتړ کوي، او ملکی حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامی حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړي دي، دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي، دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، المرسب د ستاسو د خبرې په تایید پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې غزنی ښار ته تللی وو، هلته یې وویل چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه له دوی سره دا ژمنه کړې ده چې کله نوی حکومت راشي نو بیا به په چلند کې هم بدلون راولي. لیکن ډیر کله د پاکستان حکومت داسې کړي دي چې وخت غواړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه اوږدې شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامی شي. فکر نه کوي چې دا هم خپله سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پوځ سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو؟
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی، یعنی د افغان رمیز لپاین څخه تر ننه پورې د پاکستان همدا کار ده. او هغه څه چې افغان حکومت کړي هغه دا دی چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو څخه توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسېدلی دی داسې چې کاغذ په مخ راخیستي وي دا عملي کړي، او د عملي کېدو لپاره یې لپاره یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان په راتګ سره به کله چې دا خپله پالیسۍ اعلانوي او حکومت اعلانېږي نو کابینه تشکیل لري، وروسته به اساسه پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي، او که چېرې بیا قدم نه اخلي نو پاکستان سره بیا نه کېږي او پاکستان ته ستونزمنوي. که نه چې د همکارۍ پرته په دې سیمه کې حداقل دغه سیستمه چې موجود ده سیستمه دوام وکړي.
ستاسو په باور د افغانستان حکومت باید څومره وخت عمران خان ته صبر وکړي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر راشي؟
نو دا صبر خو شی نه ده چې مثلا د یوې ورځې په اوږدو کې دا اقدامات شي، د یوې ورځې په اوږدو کې دا به وغواړي. او
یعنی له اټکل سره او بخښي، یعنی اټکل څومره کوي؟ اټکل څومره کوي؟
یعنی دا ډیر ستونزمنه ده چې خپل د دوی وادونو پر اوبت کې سره اټکل وکړي دا باندې څه وشي یا دا باندې څه ونه شي. کنه ځکه دلته مهمې منافع دي. اوس که افغان حکومت نشي کولی د پاکستان مشروع منافع تامین کړي نو بیا کېدای شي چې یو څه مخته لاړ شي، له هغې پرته مشکله ده. یعنی پاکستان بیا هم د تېرو 40 کلونو په څېر خپل سیاست ته دوام ورکوي او ستونزې به دې خوا لاړو هم زیاتېږي.
د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان له راتګ سره ارتباط لري؟
ولا دوه درې میاشتو خو ستونزمنه ده چې تغییرات راشي، نو دا فکر نه کوم چې دوی د تمې مبنا څه ده. که دوی یو څه وضاحت ورکړی وای بیا به ښه وو، خو دا چې اقدامات شوي دي او توافقات د پاکستان ترې فقط مخ اخیستل شوي دي، کېدای شي د حکومت مطلب دا اوسي چې دوه درې میاشتو کې به کوم موافقه چې پاکستان کړې هغه به عملي کوي.
د افغانستان ولسمشر عمران خان ته په ټلیفوني مکالمه کې وروسته لدی چې هغه بریالی شو د کابل د راتګ بلنه ورکړه. فکر کوي که چېرته عمران خان ژر افغانستان ته راشي دا هم شاید په دې دلالت وکړي چې پاکستان غواړي روابط بهتر کړي، او که چېرته دا سفر وځنډېدو بیا شای هیلي کمې شي او که څرنګه؟
نو عمران خان خو به افغانستان ته راځي، لدی مخکې پاکستانی چارواکي افغانستان ته راغلي او د دې تګ راتګ په دې دلالت نشي کولای چې اتمن روابط کیږي. اما هغه څه چې اوس موجود دي هغه فقط د هیله مندۍ تر حده پورې دي، له هغې وړاندې عملاً څه وجود نه لري.
بله، مجيب المر مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی په شهر کې د یو شمېر مسولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکی ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځاني تلفاتو شمېر تر زرو تنو واوړي. په سهیل لویدیځ مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر اومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د دوو سوو تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاتې وو، هغوی مرستل دي شفخانو ته انتقال کړي یا مملته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، 150 ملکیانو او 1200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان وروړل سوي دي.
تقریبا 100 مایت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیادترش نیروهای امنیتی است، به خصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح مطلق معلومه در دیش و شفاخانه دوم رده در ملکی تلفات در چه مره در آقا شد تپیان لدو سوانه هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 رواره و 800 تقریبا یا دوال از دیار لست 800 و چه موجه آقا که دلت شفاخانه که زای نو ده گنجایش خلق تبر که چه دی انتقال که برته.
بلورت در غزنی همون یکو مندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر 400 زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وژل دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې تر 400 نفر فور تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د وروستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 9 بجو د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده چې ځینې کسان له نورو کې بخښنه نه غواړي او ځینې کسان بخښنه غواړي. د بخښنې په اړه د بیلابیلو کسانو نظریات په دې پروګرام کې راغونډ شوي دي. او د ګوډیا چار د پروګرام په برخه کې خو پوهیږئ چې تفریحي دی او همدارز مو په دې خبرونه کې لدې خبرو چې وای فای د امنیت په برخه کې څنګه مرسته کولی شي په دې اړه مو لنوي کشف خبرو. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیا ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. ورځپاڼه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یوه ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یوه پیښه کیږي دوی امنیت غواړي خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان انجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د 2 کلونو مخکې برید راورسته د دې خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په ښوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ښوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غزوانانو له خپلو کورنیو د میاشتني خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلیې کرایه کړې وې. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا وه چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتی برچی کې په موعود ښوونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او اویا نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نگینا د موعود ښوونیز مرکز د برید یوه قرباني ده چې د غزنی له جاغورې او کابل ته راغلې وه. ورځپاڼې د پوهنتون دی استاد په حواله چې یوه کوټه یې نگینې ته په کرایه ورکړې وه لیکلي چې نگینا او مور یې 2 اونۍ مخکې کابل ته راغلي وو او ویلي چې د نگینې پلار ناروغه دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د نگینې مور هیله درلوده چې لور یې پوهنتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپله کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنګېدو په ترورستي سازمان کې د غړیتوب قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کې ونیو او بیا جرمني ته واستول شو. جرمني څارنوالانو پرون وویل چې د 28 کلن توماس کې په اړه شواهد او اسناد د جرمني د دوسل دروف ښار په محکمه کې ثبت شوي دي. د توماس کې په اړه نور معلومات د جرمني د قوانینو له مخې پټ ساتل شوي دي. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړې ډلې ته ور استول شوی و. د جرمني څارنوالانو په باور توماس کې په جرمني کې چاودیدونکو مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوله او په جرمني کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پوروې ویډیو یې هم کار کاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر جرمني په مکرر ډول له روسي سره د هغه هیواد د میلیارډونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کړي. خو د جرمني سیاسي موایي چې له روسي سره د شو اړیکو غوښتون کړه. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبري ورسره وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادیمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلموي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادیمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له روسیې سره ښه روابط غواړو او څرګنده ده چې زموږ کتنه د دې هڅو یوه برخه ده. دا یو کاري ملاقات دی، د هیڅ ځانګړې نتیجې توقع نه ورڅخه لرم، خو یو شمېر ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو لکه د اوکراین او سوریه وضعیت او اقتصادي همکاري دومره مهمې دي چې زموږ د خبرو دایمي برخه دي. د رپورټونو په حواله پوتین به د جرمني له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اوتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سي. انګلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننۍ خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنجشنبه پر ورځ آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې چټکې کړې دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
وړاندې د ازادي راډیو یو شمېر پیغامونه د سره شریکو، خو اوس به د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو، که چېرته تاسو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو هغه راپورونه چې د راډیو له لارې خپریږي د هغوی متن واوري. د ازادي راډیو له لارې چې کومې مرکې خپریږي هغوی هلته تاسو کتلی شئ، خو ځینې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره لرو. د افغانستان له بېلابېلو ځایونو د ازادي راډیو په ویبسایټ کې ویډیوګانې کتلی شئ، ویډیوي راپورونه کتلی شئ او نور ګڼ مطالب هم لرو که چېرته تاسو ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د انټرنیټ ټکنالوژي ورځ تر بلې په پرمختللې نړۍ کې پراخیږي او په وروسته پاتې هېوادو کې هم انټرنیټ د خپرېدو په حال کې دی، خو اوس وایي چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. څرنګه دا ممکنه ده؟ تفصیل له عصمت څاروانه واوري.
د امریکا د نیوجرسي رتګرز او پارنسویک د پوهنتونونو څیړونکي بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دې څېړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر یوې ارزانه او آسانه وسیلې بدل شي. د دواړو پوهنتونونو څېړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په مهال وښوده چې بې سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلی او یا یې د معایاتو اندازه اټکلولی شي. د څېړونکو څو ازمیښتونو یا تجربو وښوده چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نوي دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، ښوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې انتنونه پکار دي چې یو انتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوزي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خبریږي کشفوي.
ستاسو له پیغامونو
زه خوانزره مینواله د پکتیا ولایت ځاګړوب له سوالې وسیدون کئم. په اول قدم کې آزادره د ټول کارکونکو او ریډونکو ته د حکومت سلامونه او نیکیل احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې، ملي امنیت رئیس او ولسمشر باندې، قاضی القضاد او څارنوال، لوی څارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې، په دولتي غونډو کې ملي سرود ته احترام د پاره باز خلک نه پاتېږي. ملي سرود ته احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی، ځکه وایو الله اکبر، وایو الله اکبر دا پکې دی. اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو باندې منه نه کوم ځای په مان.
السلام علیکم جناب لوی زابل ولایت شاید تصور کولی خبر کوم پرور زاهد کوم عمره سره افغانستان سروت و دغه زابل کوم د غنم راوړل او د غنم مشهور دی ولا نه موږ وسنه دیندای نه دا څو خپل مشره کینو خدای غا وخت چې دیشا او سمه دی خو چې وانا غنم نه دی خو چې شګر ما ځخلو غوښتاغونه د او چې دو سره درته مو دینه خدای غا قانون دی راکه خدای غا وخت چې مرسته یې سره وځي دی یې او خرته کړه دا ما شکایت ول ما وطن د وایي سره خو. السلام علیکم.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې را د سلام نا زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر د افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغه سره باید مرسته وشي ترڅو به دوی پر دې هیوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغه باید جدي کار وکړي، پر دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرونه افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي ترڅو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کیږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسدی رډو په منځني څه په 12 پښتنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوران سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن د کابل په وخت مسپخین 2 بجې پیلیږي. د دې 2 ساعت خبرونه 1 ساعت د افغانستان د خپلواکۍ جشن ته ځانګړی شوی دی. سبا د افغانستان د استقلال د جشن ورځ ده او په دې مناسبت د ننګرهار لوالي حیات الله حیات سره د سجر اډو په روانه خبرونه کې شغیدلی یو د هغه مرکه به واوري چې هغه داشمنه کړی ده چې په ننګرهار کې به د شاه امان الله مقبره په سم ډول ورغوي او شاوخوا کوم باغ چې ورسره دی هغه به هم ورغوي. البته یو یادونه وکم، لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې دا خبر درلود، ټاکل شوی دی چې د استقلال د جشن په مناسبت سبا په کابل کې د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي لوبډلې هم مسابقه وکړي. اته بجې او ډیر شتک کې شوې لند خبرونه. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وای پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. تاکل شوې ده چې د آسیایي لوبو اتلسمه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سراعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسنز دفاع وکړه او پر ترکیې ژغ وکړ چې ژر تر ژره یې خوشي کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي چې سږ به په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلی حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اور لوبه بندیز لګېدلی، خو نوموړي وویل چې اور لوبه به هر چیرته نه بلکې په یو مشخص ځای کې کیږي. ننګرهار والی دغه شان وویل چې د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکي پاچا شاه امان الله غازی مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورغول شي. له ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د لمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوو سرخانده ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بختی او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګ د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب والی صاحب، تیر وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر خړول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار روستۍ نام نه خو دغه جشن نه کم رنګي کوي سکال
څومره چې زه تر اوسه وینم. الحمدلله د تیر په چیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ښو باندې په دکانونو باندې په مختلفو ځایو کې هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش او خروش سره روان دي. حتی د شپې د خانه د دې خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېرې ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب والی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن تر منځلو پر مهال په اورلوبې باندې بندیز لګولې ده؟
نه، هیڅ کله نه. حتی برعکس، موږ دغه جشن لپاره ځانګړی اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبې یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده. د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبې نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره د استقلال د راتلونکي ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبې پلان شوي دي او انشاءالله که ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب والی صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا زمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مقبرې جوړولو لپاره؟
سره تاسو سره باید وایي د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا یو خپل مقبره راغول شوی وای. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت پاسات باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحې وکړله او د افغانستان ولسونو ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکي د خپلواکۍ ګټونکي د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړه باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې دا ځای او یا نور هغه ځایونه هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړی دی.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وړاندې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کوو چې په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د بیلابیلو کسانو نظریات اورېدلی شي.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن وروسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سلام د خپل چا سره یا په خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت یم حتمان به سر چانه بخنه غواړم.
ولی ځینی کسان له تیر وطن وروسته بخنه نه غواړي؟
کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي یا هغه موږ نه سو کمزوري کولای نو په دې خاطر به بخښنه غواړم.
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري؟
د عفو او د بخنه ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان قران کې فرمایي.
خو ګوریدونکو، بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته در رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی یو او یا یې زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یا یې زیان را رسول ده، ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي، ګیلې او مانی ورته کوو، خو په پایله کې زیان موږ ته رسي. لسیهي زیان نیولې آن تر شخصیتي زیان پورې ټول لري. که تاسو څوک خفا او یا کنزلی وي، باید ژر تر ژره دغه عادت پرېږدئ. ژوند تر دې ډیر لنډ دی. بخنه وکړئ، هیر کړئ او بخنه وغواړئ. یوازې بخنه کولی شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خپرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کول ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده، خو زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم.
خوګوریدونکو، په نورو هیوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څوک خفا یا هم سهوا وکړي، سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کوي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کیږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کیږي. ځینې وخت بیا له بخنې ناوړه ګټه هم پورته کیږي او د سهوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخنې ته ځانګړی ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوی دی هغه خوند چې په بخنه کې دی په غچ کې نشته. باید تجربه وکړئ تر څو دا خوند درک کړئ او همداراز مثبت انرژي یوازې د بخنې غوښتو او د بخنې په وسیله موندلی شو. د کابل د کارتې چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپل اکثریت وخت د غوسې زیاتېږي سره یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپل ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والا د دې خفګان خود شي نه راوځي. بس تللې او بیت میو سلام ورته کړی چې ورور او باخه بیا به بیچاره غم ډیر زیات خجالت سوای دا چې ګوره دا مونږ ته راغلی دی او مونږ نه بخنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډیر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخنه غوښتل ځان ته بیزتی بولي او که هر څومره ساوه هم کوي بخنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتله چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخنه غواړي که نه. نوموړی به راته ووایي.
یعنی غواړم ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار تر سره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیمانی ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي یا هغه موږ نه سو کمزوري کولای نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. کملامت وی خو ورس بیا په ژړه کې بخښنه غواړو خو مخه مخ د دې څخه نه غواړو بس مشتبنی کګون ویل چې هر کار کوي په مړان سره کوي یاداس په کوي اعظم اراده سره کوي د چا څخه بخښنه مغواړي هر ځای باید تاسو سرزوري کوي
د بخښنه غوښتلو ترڅنګ بخښنه کول هم لوی جرأت غواړي انسان باید دا جرأت هم ولري هغه کسان چې بخښنه کوي د لوی زړه خاوندان وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاج شریف راته د خپل وراره کیسه کوي
زبې مثال درکم زما یو وراره ماسل دی د کمپیوټر ساينس په ننګرهار کې هغه پرسته یې راغی کور ته بس موټر وو موټر چې وو بس کور کې بس په کوشش پلان کې موټر وو منډې په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاته مې تر ورسو ساته ساته مې ته چیرالو بس هغه مطلب هغه شخصي شپخانه ته ول شو خو ډېر متحال په من باندې پغه دا کیږي د حالات بچنګ خو به زخمی او په خیم زخمی و مخ او سر يم در شو ډیر جوړ شو به خل کرال جرګیا وکړه مده ویل چې ما مطلب د متبخنه وکي بس به ما خپل مشران ټول ته میرې چې دا کار چي دي وس دا مشران راغلي دي بای چې وی بخوسی چم نکيږي به هغه دوايي پټي مټي دي پیسې میسي مونږ ته وړاندې کړي مونږ ته وانه سمو چې زاد از مونږ راره خدای بچکلې دي دا زمونږ لپاره مونږ د الله رضا لپاره تاسو بخلیست
دا چې له چات څخه بخنه غوښتل شي او آیا له بخنه هم نا وړه ګټه پورته کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکو شیر ځای به راته وایي
مخکل دینه چارم بخنه وغواړو چې مونږ دا شخص به تشخیص کو چې دغه شخص مزه بخنه تنه وغواړم د ازما بخنه قبلوي او کوم ساعت کې مونږ بخنه تنه وغواړو ازما بخنه قبل نه کې دلته مونږ ځانم بد ښکاری او پاینده کې مونږ داسره نه کو چې نور اشخاص نه چې بخنه وغواړو او بل چې بخنه غواړو مونږ د هدش نه چې هر وخت مونږ شخړه وکړو ځا په بخنه سره هغه حل کیږي نه بعد مونږ په ټوله کې به دې ته زړه نه کو چې مونږ جنجال کو جنگ کو یا کوم وخت چې په صحوان نه پېښ شي بیا په دې وخت کې بخنه وختل مونږ زمرا خاصتا باید څوک خفانه کو خفاس بیا بخنه د تنو غړ
کورنۍ د هر موضوع د راوځولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي او همدا کورنۍ د چې د ټولنې په سلامتیا کې رول لري دا چې څنګه د بخنه غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې راوځي چې د کابل ولایت اوسیدونکو له ما همکاري راته په اړه وایي
کله چې تو غواړي د بخنه غوښتلو فرهنګ ترویج کړي نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي د ورونو مابند کې د خویندو مابند کې وي کده مور پلار مابند کې وي نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتي ومني او بخنه وغواړي کله یو مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شنه راشي خپل ماشوم نه کار سم راوړي هم وي بخنه وغواړي نو دا هغه باندې ذهنیت باندې ډیر تاثیر لري او کولای شي دا همدسې عادت ونیسي دا ډیر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې مرته مهم وي او دوی همداسې تربیه اخلي
ځینې وخت خو په بخنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخنه ترسره کیږي د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر څه وی دي مونږ جنگونو څه وی دي هغه څه بیا په سول ال څه وی دي د اخلاق سپینګیری مونږ کې کینی ملایان سپینګیری تر ملامت یې هغه یو تبل تبصور ولې هغه ور ولې ټول په سول ال کې دي څه جرګی دي افغاني ټول په سول ال کې دي کتل کې ما اکثر خلک ورځي په خنه غواړي ورځي پسونه ور ولې نه نه واته ورځي مونږ نه نه واته ورته وای ډېر غټ غټ دښمنه څه دښمنه دي ټول په جرګو په باندې کې دې کوم خو دا دې موضوع ته کې زړه چرګو کې يم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملې وسره عالم کلاس ورزو سپینګیر به شل نه پره ورزي معاملې بل کې مړ حساب وو بخانه باندې خلاصې
خو ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوړي دي چې په ګډه یورو
نو مې شاید بخنه اف خو یو بهترین عمل ده بیخي سنت عمل ده
عبدالمالک منون د کاپیسا اوسیدونکو یم د لسې ولسوالین یم دا ډیر ښه عمل ده د بل مرتوی اجازه ملامت ما بخنه غوختل هغه باید وبښینو
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت اوسیدونکو فیرن کارتناو کې اوس بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوای شو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هواری کو
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړې ده او په فایل کې د بخنه د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې ستاسو پام ورته راړو
د عفو او د بخښنې ارزښت خصوصاً په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پر وړاندې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدینو او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخښنې ارزښت دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ته په عفو باندې عمل وکړه، نرمی او تیریدن نه کار واخله، او هغه کسان چې ناپوهان دي له هغو سره مه نښله.
او نصیب ګټې څه دي؟ البته که په اسلامي ګټو راشو د عفو او د بخشش
د ګټې خو یو دا دی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي، الله پاک وایي چې د ما صفت یو عفو او بخشش ده. څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي، نو په ورځې قیامت به زه هم ده ته عفو او بخشش کوم او د ده له ناوړه کړنو نه لیغونه ورتیریږم. او بله ګټه هم دا ده چې مخکې ما په آیت کې ولوستې، فمن عفا و اصلح فاجره على الله. څوک چې عفو او گذشت کوي ده ته الله پاک ثواب ورکوي، اجر ورکوي. هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه د موږ هغه له درک نه او له حساب نه ډیر پورته ده.
مناسب ځینې کسان سره موږ مرکې وکړو چې ولې دوی عفو نه کوي، بخشش نه کوي. دوی بیا په خپل خبرو کې راته وویل چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې زه که عفو او بخشش وکړم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا به راځي رانه بخښنه غواړي. چې دا خبره تکرارېږي، دغه عمل څنګه ستاسو په نظر او د اسلام نظر؟
البته موږ په ټولنه کې چې ژوند کوو، نو داسې کسان له موږ سره شته چې بعض خلک د اسلامي احکامو نه بې خبره پاتې شوي دي، او دوی هغه ګټې او هغه خوبیګانې چې په اسلام کې دي لیغونه بې خبره دي. دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت که وکم، زه په ټولنه کې داسې بې غیرته یا بزدله یا کمزړه معرفي سم، دوی خطا پوه شوي دي. ځکه چې عفو د برلاسۍ په وخت کې د ذلت په معنا نه ده، بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده.
مولوی صاحب، یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان ور سره خفوي، څومره ورځې باید دا خفوي او د څومره ورځو نه بعد باید دغه بخښنه او د پخلاینې سره وکړي؟
که چیرې دغه دواړه لوري مسلمانان وي او د الله پاک په احکامو باندې پابند او ټینګ خلک وي، نو زړه د ډېر نرم نه کله کله زوریږي. تر درې ورځو زیات د حق نه لري چې له خپل مسلمان ورور نه د په زړه کې خفګان وساتي. که چا له درې ورځو نه زیات خفګان په زړه کې وساته، نو د نیک اعمال به داسې له منځه ځي لکه د مني په موسم کې د ونې پاڼې تویږي. او دا حدیث ده، الحب فی الله والبغض فی الله. دا حدیث دی، الله پاک لپاره دی څوک چې سره محبت کوي او دی الله په خاطر دی له چا سره څوک کینه وساتي.
مولوی صاحب، یو روسي په خنه داس مترکم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مو ډیر زیات ویل، رازو دنیوي فضایل ته ټولنه د څه ګټې دي؟
دا خفګان لمن زوړي او هغه فاصله لمن زوړي، وحدت او یووالي په ټولنه کې راولي، خصوصا په کورنۍ کې. نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنږدې کی، هغه به هغه کس چې اول عفو او بخشش غواړي. فارسی کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است. مردان ته نه دمانن چې نران به گذشت کوي خزي به نه کوي، مردان دمانن به غیرتی به غیرت خلق. نو دا به غیرت خلق هم پورونه کې پیدا کیږي، هم په خوند کې پیدا کیږي. وحدت او یووالي زیاتیږي، اتفاق زیاتیږي، کینه او قدرت د نه خاله به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو، په دې هیله چې خپل ګناهګار مو بخلی وي او د خپل تیروتنې بخنه مو غوښتي وي، د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږوري دونکو سلام. لدی وروسته بونو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقه وی. څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټر او وسلو. زنی خو به آن سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خوار په غار نه نوتلی، هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کنجه میز ته بیایو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب که دې خوښي نن به بس ښه جالبه کړو، هم به مشهوره شو او هم به لیدونکي مې احساساتي شي.
سمه ده،
تاسو خو تیار یئ؟
هو.
نو پیل به کړو، کمرې آن کړئ. د ماښام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په هکله درې کونجه میسته وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جیګر سوخته راغوښتي دي. د انتخاباتو د کمیسون داوطلبه غړې قمرګله هم راسره ده چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
بحث به له قمرګلې را پیل کړو، او هغه داسې چې دا به راته ووایي د جلي تذکرو او جلي سټیکرونو خبره چیرته ورسېده؟
خبره همالته پاتې ده، او موږ نشو ویلی چې تذکرې او سټیکرونه رښتیا جلي دي که نه دي. د دې لپاره مو جرمني ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکرې او سټیکرونه ورواچوو، نو معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی.
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي؟
هیڅ، انتخابات به کیږي.
ډاکټر صاحب، ته په دې باره کې څه نظر لري؟
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسؤول دي او دوی مکلف دي چې خپله دنده سمه سرته ورسوي.
زه دا نه منم، ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي، هم دوی دا تبلیغات کوي.
ته څوک یې چې نه منې؟ زه دا نه منم.
او ته څوک یې چې دغه خبره ماته کوې؟
زه د دې وطن اصیل بچی یم، دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم.
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کړي.
څوک د غومره توان نه لري چې زما ګریوان ته لاس راواچوي.
ډاکټر صاحب، ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه څوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړي دي.
وکیل صاحب، تا به سمې کړي وي خو ما چیرې کړي دي. ډېر په ځان مه غره کېږه.
هیله کوم چې بحث ته راشئ او دغه ډیالوګ بس کړئ. قمرګلې، ته څه نظر لرې؟
بخښنه غواړم، زما خبره خلاصه نه شوه. زه د ډاکټر دغه ډول تحقیر نشم زغملی، په هیڅ صورت یې نشم زغملی. زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم. موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکم.
کوم حق؟ له کوم حقه دفاع کوې؟ کوم خدمت دې ورته کړی دی؟ حتی ورسره ګورې نه.
ډاکټر، خوله دې سمه خوځه وکنه نو.
بس بس، که نه څه
کنه درځي کېګه مولا ستوري دی رانی.
زه پرېږد، په خدای به چلو ستوري راونی ولې نه پزه در باندې واسم.
او تر بیا خې چاره.
ډاکټر صاحب، خو خو مې وډار کړې
یار، تم ډېر ډار سا وای. نن باوري دور کې څومره جانی شي وی، ما ته خو دغه دی په فیسبوک او ټویټر کې مسلسل میسجونه را روان دي.
مننه چې میس مو ډېر جالب کړ. داس سره دښمنان شوی لکه یو دی بل پلار مو چواجلای وی.
ډاکټر، از یو سټول په انټر کانټینټال هوټل کې د ما میلمانه یې.
اوس د یو پوډری کاندید مرکه در اورو چې واوري پوډریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړي دي.
کدی ځان را وپیژنې؟
څنګه؟
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوې؟
نوم مې خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وایي. پخوا مې اخوا دېخوا غریبي کوله، خو اوس د پولې سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بلا ده، هغې ته یې کاندید کړی یم.
د څه لپاره یې کاندید کړی؟
وایي چې د مونږ مالیانو او خوارو زارو هغه حقوق واخلي. نه ما وروره، ما هم ورته وویل چې سمه ده، خو تر هغه به پوړۍ تاسې رارسوئ. نو اوس هغوی پوړۍ رارسوي او زم د کابل او پغمان په سیندونو او د ښار په پارکونو، ګلدانونو او چوکونو کې خپلو عملیانو ته ورځم او سره تنظیموم یې چې د ما وروره بیا د رایو اچولو په ورځو کې رایه بل چاته ونه چوي.
نو ته څه وایې چې تا خبره به یې هغه وخت پیاد وي؟
زنو سو آیم دی ما رو را نو زخوی دغا ور پا یادوم
کتا وکیل شوی مارشالیا نو کم کارونا باوکی؟
دی ما رو را زبا دا پون سوختا پل دوم را لوی کم چه دی مونگ دا سو میلیون طول عمالیان ترلاندی زیشی دی ما رو را لپل لاندی با پجمی کی بخاری او پا اونی کی پاکی چالانوی او دا سیلاو مخبام بلخوا وارو
نو کلا بچوک تاس پوداریانو تا رای در کی
ندی لانکوی مخمل سو میلیون ایو چگلو او بدماشانو دیوار کوی نو خود مورو را دا یو جور زارو بوتونو او یوی بوجه اغلیو مونگ تا بی ولی نرا کبی ها؟
وای دی تاسو مغزه کار نکوی
دا گوینجی کار کبی چی وکنه؟ اما رو را پراتا لچور او غصمی بل چشه کری زدتر آتا وایا؟
تاسو پوداریان چو کاندیدان لره؟
مونگ پوداریان یو دا کمپانی لپل کاندید کرده دی ما رو را یو مو دا کوتی سنگی لپلنا کاندید کرده پینزه کسمو لپل سوختانا کاندید کرده دی او یو مو لپل لرزانک نا کاندید کرده دی او یو مو لپل آسان گوسالا نا کاندید کرده دی او یو مو لپل ارتل نا کاندید کرده یو مو لپل خشته نا کاندید کرده یو مو لپل یک پیسگی نا کاندید کرده او چو نور مو ال پارکون کاندید کړی دی
منل شوی دی
او په اول لیست کې خو مو نمونه لګو وای په دویم لیست کې به مو نمونه ډیر وي چې قبول نه شو ما ورونه ټول پونډر پریدو ته به بیا وګورې چې ټول چارواکي او خارجیان راته زارۍ کوي او که نه
نو چې پارلمان ته لاړ شي هلته به څه وکړي
دما ورورا هلته به ویده یو نه ګورې چې اوس هم ټول ویده دي پکې
اصلي غوښتنې به مو څه وي
ما ورورا پوړې مارځانه کېږي انچ لکه د پخواني کوپون به اصلي عملیانو ته د کوپون په ډول مفت ورکول کېږي چې د وطن خدمت وکړي دما ورورا
څه خدمت به وکړئ
دما ورورا پلارو کې کاغذونه بټولو تما ورورا یو نیم جوړ بوټو چپلکه بله لارې چپو او دما ورورا زړې د سړکونو کټارې به ګوښې ته کوو نور څونه خدمت وي
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و هارون ګلزاد برای افغانپور حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
افغانستان سر لوړے هواد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون حسکر پان
کلمر.